سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپښین درې بجې سوې د مشالی ډو په بلګړی کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان قومي اسمبلی نن د فوجي قانون منظوري ورکړې. دا موضوع د سر د دې ترڅنګ د ضرب اعظم امنیت په محل د میرامشاه بازار د دکاندارانو د سوي تاوان په اړه د هغو احتجاج او د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په سکولونو کې د فوج د شتون په اړه اندېښنې او دارنګه په دومه نیمای کې درته ولیزه خبرونه د مشال راډیو مجله لرو. خو پایل به له خبرونو وکړو. خبرونه وړاندې کوي مجید بابر.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي اسمبلی نن د پوس پاړه قانون یا آرمی ایکټ کې د بدلون مسوده منظور کړه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینو غړو تعلیمي ادارې له سرتیرو د خارج کولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې په ایران کې به کلتوري ځایونه نه پنه کوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان قومي اسمبلی د پوس قانون یا آرمی ایکټ د بدلون مسوده نن منظور کړه. د جمعیت علماء اسلام فدرمان ډلې، جماعت اسلامي او د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوډ ولی وزیر نه علاوه د نورو حکومتي او اپوزیشن ګوندونو استازو د مسوده ملاتړ وکړ. د قوانینو ته د پاکستان آرمی ترمیمی بیل 2020، د پاکستان نیوی ترمیمی بیل 2020 او د پاکستان ایئر فورس ترمیمی بیل 2020 ویل کیږي. قانون د پاکستان وزیر اعظم ته د حق ورکوي چې د ځمکني، هوایی، سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو کاري موده غځولی شي. واکمن تحریک انصاف دا قوانین له هغه وروسته اسمبلی ته وړاندې کړل کله چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کاري مودې غځولو اقدام وځنډوه. عدالت وویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت په دې اړه قانون سازي وکړي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینو غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیمي ادارې له سرتیرو خالي کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال صلاح الدین مومند وویل چې امنیتي ځواکونه په ځینو سکولونو کې میشتي چې له امله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. نوموړي په دې اړه بېګا مشال لیډیو ته وویل
د دې سره سداسي بظاهر داسې سجوازم نشته دي، یعنی هغه سره څومره ځلې رابطې د ترو ډي سي او ترو ایجوکیشن اتورټیز شوي دي خو هغه بالکل هیڅ عمل پې باندې نه کوي.
په قبایلو کې د پوځي عملیاتو پر مهال سرتیری په ځینو تعلیمي ادارو کې میشت شوي چې لا هم هلته دي. مشال ریډیو ته رسیدلی د خیبر پښتونخوا حکومت اسناد ښایي چې له 2014 کال راهیسې ایف سی ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې ترې کړې چې له سکولونو څخه ووځي، خو هغوی ځواب نه دی ورکړی. پوست په دې اړه څه نه وایي. البته د پښتونخوا اسمبلی په پرونۍ غونډه کې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي وویل په قبایلو کې جنګي حالت و، خو اوس هلته تعلیمي وضع ښه شوې ده. د میرامشاه بازار تاجران او د جایداد مالکانو احتجاج نن په 19 ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره اول ژمنه کړې وه چې د یوې مرلې په سر به 45 لک روپۍ ورکول کیږي، خو اوس ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکوي چې دا ورته د منلو وړ نه ده. پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې د میرامشاه بازار کاري کمیټې جنرال سیکرټري سخی رحمان وویل د دومره ورځو تر احتجاج وروسته بیا هم حکومتي مشران غږ نه اوري.
میش غ ټیم ور کړای دی ځکه چې میش بیا چې 15 کلا میش په ډیر مشکلات سے تیر کړل. ټول دی حکومت په نوستا 45 لک مرلا پانا باد شای دستخط شو د سمری لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنا غ منځیر شو په بجټ شه د پیسې ور وتلې دي، خو چې کله دلی ریلیز کې دلې 45 لک پجی بندې 15 لک کړی دي. دا اس حکومت منځایر چک شوای دی دا په وسو رات غ نه مانی.
بلخوا د ضلعي ډپټي کمشنر عبدالناصر خان پرون خبریالانو ته وویل د میرامشاه تاجرانو ته په 4 اربع او 6.5 کروڑ روپو معاوضې ورکولو اتفاق شوی چې د کابینې تر منظورۍ وروسته به یې ورکړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونه د پوځي عملیاتو پر مهال ویجاړ شوي ول چې تاجران او د جایداد مالکان دي د معاوضې غوښتنه کوي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي 40 طالب وسلوال ورته تسلیم شوي دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل پرون خبري غونډه کې دعوه وکړه چې له داعش وروسته ورته د ولایت په بیلابیلو ولسوالو کې طالب وسلوالو تسلیمېدل پیل کړي دي. چارواکو تسلیم شوي کسان خبریالانو ته وښودل. میاخیل وویل د مومندري او نورو ولسوالو کې عملیات پیل کړي او هلته دایمي مورچې جوړوي. د افغانستان ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالو کې د داعش او طالب جنګیالو د شتون په اړه راپورونه مخې ته راتلل، خو په وروستو کې چارواکو یاد لدایشا د پاکولو دا وکړي. دا خبرونه تاسو د د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلی چې پوزونه به د ایران کلتوري ځایونه نه پنهخه کوي. دا وروسته له هغې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو ځایونو د بریدونو ګواښ کړی و. پرون د کلتوري ځایونو پنهخه کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې اسپر وویل، موږ به د جنګي قوانین په نظر کې نیسو. د ولسمشر ټرمپ هغه بیان چې ویلي ول د ایران کلتوري ځایونه پنهخه کولی شي، په ایران او له دې ورخوا غبرګونونه راپارولي ول. د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې ویلي ول داسې کړنې به جنګي جرم وي. په 1945 کال کې د هیګ کنوینشن کې کلتوري ځایونو د خوندیتوب او په دې بریدونه جنګي جرم بلل شوی دی. د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغې زیاته شوه چې تېره اونۍ د ایران پوځي کمانډر قاسم سلیمانی په یو امریکایي برید کې ووژل شو. د جنوري پر 4 ولسمشر ټرمپ پر ټویټر ولیکل، که تهران د سلیمانی د وژنې د غچ اخیستنې هڅه وکړي نو ایران ته مهم د ایراني کلتور ځایونه هم په هغو 250 اهدافو کې دي چې بریدونه به پرې وکړي. او وروستۍ خبر دا چې په لیبیا کې یاغیانو د سرد ښار نیولی دی. تر دې مخکې رسنو د دې ستراتیجیک ساحلي ښار پر لور د یاغیانو د چټک پرمختګ په اړه ویلي ول. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو پر دې پرونی اعلان کې تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرل خلیفه حفتر ته وفادار ځواکونو د ترابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده. د لیبیا په مرکز ترابلس د ملي تړون حکومت واک لري. سرد ښار وروسته له هغې چې په 2018 کال کې ترې داعش وسله والو وستل شول، مرکزی حکومت تا د وفادار ځواکونو په کنټرول کې و. د مشال د خبرونو پای او د تاسو د موسم حال او د کرنسو بای سراج زهیر نواوري.
نن ته نهې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1,450 روپۍ او 1 پیسې اغستل کیږي او په 1,550 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ او په 203 روپۍ، یو یورو په 1,01 روپۍ 50 پیسې او په 1,02 روپۍ 40 پیسې، د متحده عرب امارات درهم په 2,00 روپۍ او په 2,00 روپۍ 40 پیسې، د سعودي عرب ریال په 1,00 روپۍ او په 1,00 روپۍ 40 پیسې، او یو افغاني په 2 روپۍ 1 پیسې اغستل کیږي او په 2 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. او 203 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 201 او یا ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د شورو پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 2 او زیات نه زیات 12، بنو کې 1 او 4، ژوب کې من پشپګ او و، او کوټه کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 15 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا مجید بابر اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج تهیدر زهیر دار کړ او په دې غړي کې د سر رپورټونه هم دادي. پاکستان قومی اسمبلی نن د پوجي قانون منظوري ورکړه. جمعیت العلماء اسلام فزر رحمان ډلی او جمعیت اسلامي د اسمبلی بایکاټ وکړ. خولي د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي مفتی عبدالشکور وای،
نن په پاکستان کې د جمهوریت په تاریخ کې یو تور ورځ دی، ځکه چې د عوامو رائے هغه بلډوز شو.
د ضرب اعظم پوجي عملیاتو پر مهال د وران سوي میرامشاه بازار دکانداران د تاوان په برخه کې د کمو پیسو د ورکړې پر ضد احتجاج کوي. دوی څومره تاوان غواړي؟
45 لک روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فوټو دا بلډینګ لا داغه پیسې د وزیرستان وخالته زر تر زر ورسوي.
او په اخره کې اونیزه خبرونه د مشال هر رادیوي مجله لرو چې پکې د لیکوال قدرت حلیم مرکه هم سره چې هغه پکې د خپل نوی ناول تاتاره پاړه هم خبرې کړي. په ناول کې دي څه
ټولنو په هغه کلتورونو باندې یا نیوکا او یا لاغوي سره نږدېواله.
نو رپورټر نام سره مشال لیډو سره اوسې. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان قومي اسمبلی نن غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پوځي قانون منظوري ورکړه. سو اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن د قانون ملاتړ وکړ، خو جمعیت العلماء اسلام فزر رحمان ډلی او جمعیت اسلامي د اسمبلی څخه بایکاټ وکړ. د شمالي وزیرستان د شمالي او جنوبي وزیرستان استازو محسن داوړ او علي وزیر د دې قانون پر ضد ووټ ورکړ او بیا بایکاټ وکړ. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورت کې اورو.
دا قوانین د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني، هوایی، سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حق ورکوي او په دې قانون کې ویل شوی چې دا به په عدالت کې نشي چیلنج کېدی. پاکستان پیپلز پارټي چې په قوانینو کې د بدلون لپاره درې وړاندیزونه کړي ول، خو د پرویز خټک په غوښتنه د یاد ګوند غړي نوید قمر بیرته واخیستل. د ذکر دا چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د جنوري په شپږمه رسنیو ته ویلي ول، ګوند یې غواړي چې د دې قانون سازۍ لپاره دې په پارلماني طریقو عمل وکړی شي او که حکومت پرې عمل ونه کړو نو پارلمان نه بل منظورولو کې د مشکلاتو سره مخ کېدی شي. د بل منظوري وروسته د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د قومي اسمبلی ودانۍ نه بهر رسنیو ته وویل،
پارلیمنت سے اس امینڈمنٹ کا پاس ہونا،
د پارلمان نه د دې ترمیم پاس کېدل د دې خبرې نشاندهی کوي چې په سیاسي معاملاتو خو له یو بل سره اختلافات کېدی شي، خو چې کله خبره د قومي سلامتۍ او د ملکی ګټو راشي نو بیا ټول سیاسي ګوندونه د خپلو سیاسي ګټو پرته د ملک سره ودرېږي. کچه هم یاد قانونی مسودې په اکثریت سره منظوري کړې شوې، خو جمعیت علما اسلام فیګون او جماعت اسلامي په ګډون د شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب استادو محسن داور او علي وزیر د قانوني مسودو پر ضد احتجاجن ته اسمبلی نه واکاوټ وکړو. د جمعیت علما اسلام پارلماني استاذي مفتي شکور مشال ریډیو ته وویل،
نن په پاکستان کې د جمهوریت په تاریخ یو تور ورځ دی، ځکه چې د عوامو رائے هغه بلډوس او ظلم یې دا وکړو چې دومره یو اهم اداره د پاکستان د هغه متنازع کولو لپاره د حکومت اهم ترین کردار ادا کړ. دا ډیر غلط کار وسو او د دې غلط کار د سوره مزمت کې ادا کړم.
واکمن ګوند تحریک انصاف د قانون له هغه وروسته اسمبلی ته وړاندې کړل چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاری مودې غزولو اقدام وزنډو. عدالت وویل چې په فوزي قانون کې ابهام دی او حکومت لای د شپږو میاشتو مهلت ورکړو چې په دې اړه د قانون سازي وکړي. د پاکستان وفاقی کابینې د جنوري په لومړۍ نیټه په خپل غونډه کې ترمیم شوی فوزی قانون منظور کړ، خو د پیپلز ګوند اعتراض وروسته قانون د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې ته وړاندې کړل شو او پرون د ګل پورز یادې کمیټې هم منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی د منظوري وروسته دا قانون به اوس سنټ ته وړاندې کیږي او که منظور شو نو دا به د رسمي قانون بڼه خپل کړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم یو بل رپورټ ترازو. په شمالي وزیرستان کې دکانداران او د جایدادونو مالکانو د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال ورته د رسیدلو توانونو د معاوضه په اړه خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دوی له تیرو څه د پاسه دوه اونۍ راهیسې احتجاج کوي او غوښتنه کوي چې د معاوضه په اړه ورسره سو وعدو باندې دي عمل وسي. دوی شکایت کوي چې حکومت ورسره د یوې مرلې پر سر 15 لکه روپۍ ورکول ژمنه کړې وه چې اوس ورته د یوې مرلې مځکې پر سر 15 لکه روپۍ ورکوي، خو ځایي چارواکي وایي حکومت په دې اړه تر 10 اربه زیاتو روپیو منظوري ورکړې ده چې ډېر ځل به په دوی کې وویشل سي. تفصیل له بنو څخه عمر وزیر راکوي.
د میرام شاه ډنګ کړل شوي بازار جایداد مالکان وایي چې د ډنګ بازار معاوضو لپاره احتجاج د 13 ورځو نه دوام لري. دوی هر ورځ میرام شاه بازار کې د ډول پسپه تر غونډیږي. وایي دولت چې د بازار جایداد لپاره 15 لکه په مرلا منظورې کړي دا خستو یې انکار کړي. د دوی په وینا خپله انتظامیه د دوی هغه جایداد چې په سړکونو یا پارکونو کې راغلي او ترې محرومه شوي معاوضه 15 لکه لیکل شوې او ورسره منل شوې کمې نه غواړي. د میرام شاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرټر سخی رحمان وایي مسلسل یې احتجاج روان دی او انتظامیه چارواکي خاموش دي، خو د 15 جنوري پس که ورته ځواب ورنکړل شو نو خپل راتلون کې لای عمل جوړوي.
د کام موزه خلاف احتجاج دای نن یو تلسم اورز د هولوکل انتظامیه په دابندې ځون غلای کړای دای میش غ ټیم ور کړای دای زکه چې میش بیا چې 15 کلا میش په ډیر مشکلات سره تیر کړل کدای شي حکومت ایس خود سنه څه سمج بوجھ ورا غلای وی. د ایگزیکټیو کمیټي خود څه هوی کمیټي نه دوه د عدالت په احکامات باندې دغه حکومت فوج ادارې دغه جوړه کړی کمیټي دوه دغه شای سبمیت کړای دای ټول حکومت په نوسته 45 لک مرلا پانه بعد د شای دستخط شو د سمری لوړل صوبایي حکومت ته اخ جنغه منځیر شو په بجټ شه د پیسې ور وتلې دي خو چې کله دلی ریلیز کې دلې 45 لک پځی بندې 15 لک کړی دي دا حکومت منځایر چک شوای دی دا په یو صورت غن نه مانی.
انور علی وای چې دولت ور سره کمې ژمنه کړي هغه دې پوره کړي کنی په احتجاج باندې ناست وسی
ایگزیکٹو کمیٹی سره کیم لاوس کاول شوای دی اگریمنٹ شوای دی 45 لک روپے فی مرلا او 3500 روپے مربع فٹ دا بلڈنگ لاس داغه پیسې دا وزیرستان و خالتا زر تر زر ورسوی دای مکمل دی وزیرستان خلق و دیوالینه تای سر کړای دی او دا برداشت کیږي په یو سورات بندینا میز خپل اطمینانځای کوم دی 15 تاریخ پر ټیمر کړای دی کده 15 تاریخ پر صوبایي حکومت او دولت انتظامیا په دا مطالبه باندې غور ونه نو می جو انشاءالله مکمل وزیرستان روډینا بندوی.
په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټی کمشنر عبدالناصر خان پرون ځای خبریالانو سره خپل خبرو کې ویلي چې د میرامشاه بازار تاجرانو لپاره او عرب شپګاویا کروڑا ماویزا ورکولو باندې اتفاق شوه چې د کابینه نه زر منځوري کې دون کې دي. د بازار جایداد مالکانو لپاره د یوې مرلې قیمت 15 لک ماویزا راغله چې ډیرای مالکانو ته ورکړل شوی او که دغه معاوضه کې د صوبایي حکومت لخوا اضافه کیږي نو متاثره خلکو ته به ورکړل کیږي. نوموړي وویل دوی صوبایي حکومت د میرامشاه بازار جایداد مالکانو لګیلو او احتجاج نه خبر کړي. میرامشاه او میرعلي بازارونه عملیاتو کې په مکمله توګه ډنګ کړل شوي ول چې اوس د بازار تاجرانو یعنی چې سامانونه یې خاورې شوي د میرامشاه تاجرانو لپاره اووه ارب شپږاویا کروڑه د میرعلي لپاره دوه ارب دوه نوي کروڑه معاوضه ورکول کیږي. خو د میرامشاه بازار جایداد هغه مالکان چې له خپلو جایدادونو محرومه شوي د دوی په وینا 15 لک روپۍ دولت د دوی و مرلا حساب کړي او اوس چې 15 لک ورته په مرلا ورکړل کیږي دغه کله هم نه غواړي. عمر وزیر مشال ریڈیو بانو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د عملیات پر مهال په سکولونو کې مورچې جوړې کړې وې چې په ځینو ځایونو کې لا هم دوی پاتې دي. په خیبر پښتونخوا کې ځینې سیاستوالانو پر دې نیوکې کړې او وایي چې فوج دې ژر له دې سیمو ووځي ځکه چې له دې کبله ماشومان له زده کړو محروم دي. ځینو سیاستوالانو ادعا کړې چې خیبر پښتونخوا دا مهال د تعلیم د شرې په حساب تر ټولو سبو شاته پاتې دی خو حکومت دا نه مني او وایي د تعلیم لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی او کارونه یې ډېر ښه پر مخ ځي. بشرګاش په دې اړه نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې ځینو اپوزیشن سیاستوالو غوښتنه کړې چې حکومت دې امنیتي ځواکونه له هغو سکولونو یا ښوونځیو وباسي چې دا مهال پکې میشته دي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړي صلاح الدین د دې مسلې پر راپورته کولو سره د جنوري په شپږمه په اسمبلی کې ویل چې اف سي ځواکونو د سلیمان خیلو او اتمانزو جنکو های سکولونو کې مرکزونه جوړ کړي دي. دغه پهنا د دې وجه په زرګونو ماشومان له تعلیمه به برخې دي. نوموړي په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل
د دې سره صدا سي بظاهر داسې سجوازم نشته دي خو هغه ولې چې مونږ ټوپک ورکړې دي نو داغه د وجه نه بس هغه د ټوپک زور چې هغه هر څا سره نو هغه زور را باندې دغه کوي دي. قانون دې په خپل احترام نه کوي یعنی هغه سره سمره ځلې رابطې د ترو ډي سي او ترو اډوكيشن اتورټيز شي دي خو هغه بالکل عمل
مشال ریډیو ته رسیدلی د خیبر پختونخوا حکومت اسناد خی چې دوی له 2014 کال راهیسې اف سی ځواکونو ته څلور خطونه لیږلي او غوښتنه یې کړې چې له سکولونو څخه ووځي خو هغوی یې ځواب نه دی ورکړی. د خیبر پختونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان یو استازی میرکلام وزیر وایي په اوس په 2014 کال کې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په وخت په ښوونځیو کې خپلې مورچې جوړې کړې چې ډېرې لا هم نه دي پریښي.
په ځینو سکولونو کې فوج اوسېږي چې هغه سکولونو ته بیا ماشومان هم نشي تلای. بل خبره دا ده چې که ځینو سکولونو کې دوی نام دی خو هغه د دوی د کیلا یا کم چې د غاوی غسر دومره ټچ دی چې بیا د طالب علمانو ورتک ته مسله وي او چې د کم کې دوی اوسیږي نو هغه کې خو بیا امکان نه لري چې لکان د سبق ووایي یا د استادان راشي. نو داسې ځینې کورونه هم شته دي چې لا دوی پکې اوسیږي.
د پاکستان فوج لخوا د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پر ضد د ضرب عذب او راه نجات عملیاتو په مهال په لکونو خلک له قبایلي ضلعو کډه شوي وو. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مومندو استازې نثار مومند وایي پوځ ته خالي ځایونه پاتې شول نو ځکه په کې د یو نامعلوم وخت لپاره پاتې شول.
په کار ده چې په ایمرجنسي په بنیادونو باندې د سکولونو هغه سکولونه خالي شي. کم ځای کې چې زمونږ څوک فورسز پراته دي یا چوکۍ دي یا دغسې په هسپتالونو کې پراته دي دغسې په نور سرکاري املاکو کې پراته دي نو په کار ده چې باید اوس هغوی ځان ته خپل خپل انتظام وکړي او هغه خالي کړي.
د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ هم دا مسله څو ځلې یاده کړې ده او ویلي دي چې د جنوري په 12مه په بنو کې کېدونکې جلسه کې به بیا راپورته کوي. په رسمي او کره توګه د ټولو هغو سکولونو شمیر نه دی معلوم چې د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې میشته شوي دي. پوس په دې اړه څه نه وایي. البته د دوشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بحث په مهال د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي په دې اړه وویل دیوی په قبایلو کې جنگی حالت وو، خراب حالت وو، زه تعلیم شرح ښه شوی ده، موږ دا د معلومات لرو که چا نوی لوستی نو زه به ورته ولولم. شوکت یوسفزی تر دې وروسته د تعلیم لپاره کړي د تحریک انصاف حکومت ژمنه تکرار کړي او وی ویل چې د ټولو ادارو سره یو ځای د مسایلو د حل کوشش کوي. خو اپوزیشن ګوندونو د هغه د وینا په مهال شور جوړ کړ او هغه یې د قانع کوونکو ځوابونو په نه ورکولو تورن کړ.
د بشیرګاش رپورت ما اوریدلې. د جنوري په سلورمه په خبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت زمسو قبایلی ضلعو ته د نمائندګۍ په خاطر نوي وزیران په کابینه کې شامل کړل. خو په دغه ډیرس کسیزه کابینه کې یوه شزینه وزیره هم نسته. په اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونو سره تعلق لرونکي شزینه غړي په دې اړه ګیلمنې دي. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر وایي چې ډیر زر به شزینه غړي په کابینه کې شامل کړل سي. تفصیل به له مجید بابر واورو.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن او واکمن ګوندونو خزینه غړي وایي چې د کله نه موجوده حکومت په واک کې راغلی دوه ځله په کابینه کې د وزیرانو سلاکارانو انتخاب وشو خو ښځې پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په څلورمه په صوبایي کابینه کې یو شمیر نوي وزیران او سلاکاران شامل شول. له مشال لیدو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نګت اورکزی وویل چې د ګل په ورځ په اسمبلی کې نو وزیرانو ته مبارکي ورکړه او حکومت نه پوښتنه وکړه چې ولې په کابینه کې خودو ته نمائندگی نه ده ورکړل شوې.
ما اواز اوچت کو یا د عمران خان ویژن ته جو لوی ترن به ورکوایي چې ښځو او کم ینګ جنریشن دی هغه سره ډېرې منډې والی دي. وخت کې تاسو وګورئ دې کې ډېر ینګ جنریشن چې دی نو د خواتین دلته موجود دی لیکن هغې له وزارت نه ورکول اهمیه ده. مطلب دا دی چې دا یو روایت قائم کړي چې لګیا دي په تحریک انصاف کې چې هغې ښځو لا یا د ښځو یعنی ایڈوائز یا د ښځو په یعنی هغې باندې نه چلیږي بلکې هغې ښځې ایڈوائز کوي چې تاسو به
د واکمن تحریک انصاف یوې خزینه غړي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نه یوازې ورته په کابینه کې نمائندګي نه ده ورکړل شوې بلکې په ترقیاتي فنډونو کې ورته هم کمه برخه ورکول کیږي. په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي شګفتا ملک وایي چې تحریک انصاف د خود په اړه سنجیده نه ښکاري.
یو داسې پارټي چې همیشه دا کلیم کوي چې موږ د یوت او د وومن ووټ چې دا موږ ته ملو شوې او زیات تر دې خبرې دغه کی خوش کلا امپلیمنٹیشن خبر راشی دا دی دویم ټین اور د تاسو غوړې چې تیر پینځه کالم دی تیر کړ او څنګه یو نیم کال شو او بیا دومره لوی تعداد باندې خلک اغستل او فیمل اگنور کول بیا دومره میجورټی باندې د فیمل راغلي دي. نو د دې نه خو یو دا چې دا حکومت چې دی یو خو سنجیدګی نشته. د دې نه علاوه که تاسو اسیم اوور اول غوړې د لیجسلیشن خبره کوم چې د فیمل حواله سره لیجسلیشن خبر راشي نو اوم دی چې د دومره غیر سنجیده دي چې په هغه کې بیا دی مختلف ڈیلے ٹیکسیز یوز کئی چلے ہوئی سیدھا مونگا چلے کمیٹی تلی گو کلا په کیبینټ مسلې راشي نو موږ تاسو ډومیسټک وایلنس والا چې کوم ریسنت ایشو راغه هغه بل دی د تیرو شپږو وو کارونه څنګه
خو چې کله مشال لیرو د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې په کابینه کې خزی ولې نه دي شامل کړل شوي نو هغه وویل
ان شاء الله تعالی اوس چې دا دوباره دغه روان دی کنه بل راوند هم شته هغه راوند کې چې د ایمیل پکې ایڈجسٹ کړی بالکل دا فیصله شوی ده او ان شاء الله تاسو پارٹی فیصله کې خو دا کنه را ته پته چې فیمل ورسس کی نو به څه جنې ست بس ای مشاوره تجاری ته چې سو به فائنل کې سو دا کې مطابق وګیا پارٹی فیصله ده نو
تیرو نه په صوبایي کابینه کې لس نور وزیران شامل شول او د ځینو وزیرانو وزارتونه بدل شول خو خزي پکې نشته
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتس لنډې سپې دولس زره یو سل لس پنځلس زره اووه سوه شپېته دیارلس زره پنځه سوه اتیا اول زر ات سو اتیا کلو هرتس
په پاکستان کې د سرو زرو قیمتونه په یو ورځ کې دوه واره زیات شوي دي نن په دې هیواد کې د یوې تولې د سرو زرو قیمت درې نوي زره څلور سوه روپۍ وو د اقتصادي چارو پوهان د سرو زرو د زیاتېدونکو بیې وجه د امریکا او ایران اوسنۍ کړکېچ یادوي په دې اړه به د سراج زهیر رپورټ واورو
په پاکستان کې د زرګرانو تنظیمونه وایي په دې هیواد کې په تاریخ کې په لومړي ځل د سرو زرو بیې دومره لوړې کچې ته رسیدلې او پرون د جنوري په شپږمه په یو ورځ کې دوه واره د سرو زرو نرخونه بره وختل چې تر مخې یو توله د شپږویشت زرو روپو په زیاتېدو درې نوي زره څلور سوه روپو ته ورسېده نن د جنوري په اوومه په پېښور کې د سرو زرو یو کاروبار کوونکی سید قیوم صدا مشال ریډیو ته وویل چې د دې ګرانۍ له وجې د دوی کاروبار اتیا فیصده راټیټ شوی دی ځکه چې په نړیوال مارکیټ کې خلکو ډالري وویستلې اوسره ذریعے پہ واغستل
زمنگ ڈیلی بیسس مانے چکم ٹریڈ کی پاگی کے دیدے میں 80% کمی راغلے اور چکم دا بلوزنے دا جنرل قاسم سلیمانی دا واقع شوی دا تدی بنیادی وجہ عمدہ دا چپ میڈل ایسٹ کے سمرا بزنس مینان دی سمرا فارن کمپنیاں دی اگی چ دے خپل انویسٹمنٹ ویستو اور چکل ہم دا سی دنیا کے حالات جوڑ شی دا واحد سرزر دی چ دا یو سیف پراپرٹی دا بزنس مینان دا پارا بنیادی وجہ ہم دا گدا چ دا پتہ کہ روز باندې دا مارکیٹ نا
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل د ایران او امریکا ترمنځ د خرابیدونکو حالاتو په وجه دا صورتحال پیدا شوی او که دا حالات قابو نه کړی شو نو په نړۍ کې به د ګرانۍ سره سره نور بحرانونه هم پیدا شي
ایران او د امریکای چې کوم تاوتریخوالی دی بلکې هغه یو جنگي حالت طرف ته حالات روان دي خلکو چې فارن ایکسچینج ریزرو د هغې سره دوه شیزونه یا خدای چې د ډالر په شکل کې دي یا د سرو زرو په شکل کې ملکونه چې دي نو هغه دي خو تاسو خیال وکړئ 2008 کې چې کوم فاینانشل کرایسیس راغلی وو یعنې هغه فاینانشل کرایسیس هلته راغلی وو نو کوم ملکونه چې د هغې سره د ډالر په شکل کې د هغې فارن ایکسچینج ریزرو پرته وه نو هغې به هغه سونې ته ترانسفر کړه او هغه وجوه چې د سرو زرو قیمت کې دینه هغه سیوا شوی
د سرو زرو د کاروباریانو او اقتصادي چارو د تجزیه کارانو په وینا چې په نړیوال مارکیټ کې هم د سرو زرو په نرخ کې د اونس په سر شپږویشت ډالر اضافه شوی د کومې رسو چې د یو اونس د سرو زرو نرخ پنځلس سوه اتاویا ډالرو ته رسیدلی سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بلد پیچو حمد سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
دا فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجلک تاسو شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه.
تاسو مشال ریډیو ری کوم رپورټر تاسو په ریډیو باندې اوري. تاسو کولای شئ د مشال ریډیو پر ویب سایټ هم ولولي او سره د مشال ریډیو فیسبوک تم لارسي. په فیسبوک باندې نه یوازې په لیکلې باندې کې دا رپورټونه موجود دي بلکې هلته تاسو ځینی ویډیوګانې هم لیدلای شئ چې زموږ رپورټرانو په جوړ کړی دي او تاسو کولای شئ چې هغه وګوري پر پاڼه باندې پر فیسبوک هم. خوس درې نیمې بجې شوې. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان قومی اسمبلی د پوز قانون یا آرمی ایکټ د بدلون مسوده نن منظور کړه. د جمعیت علما اسلام فلرمان ډلې جماعت اسلامي او د شمالي او جنوبي وزیرستان استادو محسن داوړ ولی وزیر نه علاوه د نور حکومتي او اپوزیشن ګوندونو استادو د مسوده ملاتړ وکړ. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ځینو غړو له حکومت غوښتنه وکړه چې تعلیمي ادارې له سرتیرو خالي کړي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نشر ګوند سیاستوال صلاح الدین مومند وویل چې امنیتي ځواکونه په ځینو سکولونو کې میشت دي چې له امله ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د میرام شاه بازار تاجرانو د جایداد مالکانو احتجاج نه نن په نولسمه ورځ هم دوام لري. هغوی وایي حکومت ورسره اول ژمنه کړې وه چې د یوې مرلۍ په سر به 45 لک روپۍ ورکول کېږي خو اوس ورته یوازې 15 لک روپۍ ورکوي. بلخوا حکومت وایي چې د دې لپاره د پیسو منظوري شوې ده او د کابینې د منظورۍ نه وروسته به خلکو کې ویچي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي شل طالب و سوال ورته تسلیم شوي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل پرون خبري غونډه کې دعوه وکړه چې له داعش وروسته ورته د ولایت په بېلابېلو ولسوالو کې طالب و سوالو تسلیمېدل پیل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر مایک اسپر ویلي چې پوځونه به د ایران کلتوري ځایونه نه په نښه کوي. دا وروسته له هغې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو ځایونو د بریدونو ګواښ کړی و. پرون د کلتوري ځایونو په نښه کولو په اړه د پوښتنې په ځواب کې اسپر وویل موږ به جنګي قوانین په نظر کې نیسو. په لیبیا کې یاغیانو د سرد ښار نیولی دی. تر دې مخکې رسنو د دې ستراتیجیک ساحلي ښار پر لور د یاغیانو د چټک پرمختګ په اړه ویل. د لیبیا د ملي تړون حکومت چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي تر اوسه د یاغیانو پر دې پرونی اعلان تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد په ختیځ کې جنرال خلیفه حفتر ته وفادار ځواکونو د طرابلس د نیولو لپاره پراخه جګړه پیل کړې ده.
تاسو د خبرونو لنډیز له مجید بابر واوریدل. اوس هم درته نجیب عامر اونیزه کلتوري خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي. دا اونۍ د ناول لیکونکي قدرت علم او د ناول ژباړونکي ظفر افغان سره خبرې کړې دي. راځي ورته وښو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګلونو اوریدونکو ستړي ماشه. دا اونۍ له دوو لیکوالو قدرت حلیم او ظفر افغان سره د غوی پر نو ادبي فعالیتونو غږیدلی یو. په دې هیله چې تر پایا مو بدرګه کړي. قدرت حلیم د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی د کابل پوهنتون د ژبو او د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی دی. حلیم له خوست د دنګ چینار په نوم یو ادبي مجله هم خپروي چې د مسؤل مدیر دی. تر څنګ یې له ځینو سیمه ییزو راډیوګانو سره هم همکاري لري او ادبي او کلتوري خپرونې پر مخ وړي. تازه تازه یو ناول چاپ کړی چې تاتره نومیږي. موږ ورسره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړي. په سر کې راته وایي چې د ناول لیکنې هڅې له کله نه پیل کړې وې.
تاتره ناول د دوو انسانانو د ژوند کیسه ده. یو په تاتره کې یو کردار لوبون کرکټر خپل حلیمک دی. یو سره خوا د هغه یو ټولګیوال یا پیسلا دی ورته وایو. دغه د ناول منځني کردارونه دي کرکټرونه دي. تر ډېره یې د دې ناول دغه دو فضای اکاډمیک د پوهنتون صحنه او ساحه او ورسره په خوا کې ځینې هغه رواجونه او رسمونه چې زموږ پښتانه له کلیو په ولایتونو کې لري، هغه د خار پر رنگینۍ کې څنګه رنگین کی او خپل خوب او هغه کلیوالي خیال او خوب چې کلونه کلونه مخکې به یا به یې جوړاوه یا به یې لیدو، هغه څنګه رښتیا کوي. او ورسره خوا کې د ټولنو په هغو په کلتورونو باندې یا نیوکا او یا له هغوی سره نږدېوالی چې پښتانه یې په خپلو منځونو کې لري یا له نورو قومونو د افغانستان له نورو قومونو ژبو ورسونو سره لري، د هغوی سره یا په اصطلاح زد یا هم دوستي په د موضوع کې. او ځای ځای داسې تنزیه نیوکې په خلکو باندې، په ولسونو باندې، په آن په حکومت باندې دغسې موضوعات هم پکې دي. خو منځنۍ نقطه یا منځنۍ د اتکا ټکی د تاترا ناول د پوهنتون د دوو محصلینو یا د دوو سټوډنټانو ترمنځ
د مینې داستان دی. او دا راته ویلی شئ چې د یو ناول لیکونکي په حیث باندې تاسو څه ګڼئ چې کومه لاره غوره ده؟ د ناول چې وي دا باید خیالي کرکټرونه دي ولري، ښه ده موضوع دې خیالي وي که نه؟ زموږ چاپیرچل کې چې څه پیښیږي او کوم کردارونه چې موږ وینو، موږ خپل هم کردارونه یو او زموږ چار چاپیره چې څوک ګرځي دا ټول کردارونه دي. سړی چې له کوره وځي د همداسې کرکټرونو سره مخ کیږي، همداسې موضوعات مخې ته راځي. دغه سیزونه که ناول شي ښه ده که نه؟ پخوا غوندې که د خیالي نو د دیوانو کیسې به وي، د ښاپیریو کیسې به وي. د نن لوستونکی د څه تږی دی؟ د دیوانو، د پیریانو د کیسو، د ښاپیریو د کیسو، که نه؟ د چار چاپیره چې څه پیښیږي علم صاحب
راشم دغه تاثرات ما ته ډېری ملګري زنګ او میسج کوي، وایي چې دغه داسې واقعیت یو داسې دی یو داسې دی. زه ورته وایم چې دا ستاسو دغه واقعیت ښکاري چې د دې ناول یو کرکټر خپله لیکوال ځان پکې ښودلی دی، نو ځکه هر څه درته تاسو ته یو یو واقعیت یو حقیقي غونې ښکاري. خو که موږ څومره واقعیت راواخلو په وچه ژبه باندې، په وچ الفاظو باندې راواخلو، هماغسې یو بل د ادب یو 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 بل لویه معنا یا لوی کار خوند اخیستل هم دي. موږ ادب د خوند اخیستلو لپاره هم لولو، نو که خیال پکې شریک هم شي، پکې ګډ هم شي، داسې باید و داسې زما فکر باندې داسې واوسیږي چې هغه خلک ورنه خوند واخلي. اوس که موږ یوه خبره کوو نو هغه واقعي خبره کوو، هغه په ټولنه کې څه پېښ شوي دي هغه موږ په وچه ژبه باندې راواخلو. ان که ناول په لنډه کیسه کې هم وي، خو کله که خوند او خیال او هنریت پکې ګډ نه کړو، نو فکر نه کوم چې هغه نه د لوستونکو عمر متاثر شي، عمر خوند واخلي. څومره چې خبره هنري او په هنري جامو کې روان ونغړل شي او خلکو ته ورسول شي، نو د دې د تاترا په ناول مورید که زه غږېږم یا په دې اړه زه خبره کوم، نو دا واقعیت هم دی. یو ځینې ځایونه بیا د خوند د کیف او د هنر د زیاتولو لپاره تخیل
هنر یعنی مالګه مساله پکې اچول شوی دی. یوه قصه ده، یوه رښتینې قصه ده، خو د هنري انداز باندې د ناول په بڼه لوستونکو ته وړاندې شوی ده او د ضرورت مطابق ځینې ساسنه سازه هم پکې شوی. داسې ډېر نور مثالونه هم لرو په هندي فلمونو کې، په نړیوالو فلمونو کې کله چې یو فلم جوړیږي ملته لیکلي چې د دې قصه چې ده په یو رښتینې قصه باندې را سرخی، خو وروسته د ډرامې شکل ورکړل شوی یا د ناول په بڼه یا د فلم په بڼه. نو ډیر ښه کوي، فلم بختور شه، خدای دې وکړي چې لا نور بریالي قدمونه پورته کوي. نور کوم لیکوال مو ډیر لوستې دي چې ناولونه لیکي، هغه که په پښتو ادب کې دي یا په شاوخوا نورو هیوادونو کې دي یا په ګاونډیو ژبو کې دي یا په نړیوال ادب کې؟ د چا کتابونه مو ډیر لوستې؟ د چا د ناول خپل تل تګی پاتې شوی استه او چې لولای ډیر خوند اخلي؟
په پښتو ادب کې ته هر چا ناول چې ما ته لاس تر غلې دی او هر چا چې لیکلی دی او ما کوشش کړی دی چې خبر شوی هم یم، ځان مې رسولی دی چې دغه نو بیا چې خوند راکوي او په ډېره مینه او تلوسه باندې لولم هغه د نصیر احمد احمدی نولونه دي په یو نوي رنګ کې شاید تاسو لوستي وي په یو نوي رنګ کې لیکي داسې یو نثر کاروي چې هغه ډېر خسته کون په اصطلاح ستړی کوونکی نه و اوسي دي موضوع هم تر ډېره بریده داسې موضوع ده چې هغه نوي موضوع ده او که زړه موضوع هم وي که داسې یو نوي قلب کې واچوي چې هغه لوستونکو ته بیخي نوي ښکاري او خوند ترې اخلي. د هغې لنډې کیسې ناولونه مې
ډېر
لوستلي هم دي او په بیا بیا لوستلو باندې هم ارزي.
صحیح. او دمرته وی چې حلیم صاحب په افغانستان کې په د 1300 کلونو کې ناول لیکنې ته زیاته پاملرنه شوې ده، دا یو ډیر زیات ګټور ګام هم دی، خو زما پوښتنه دا ده چې دا کار څنګه ممکنه شو، څنګه په دې 1300 کلونو کې د زیاتو خلکو پام دې طرف ته واوړېد؟ او نن سبا که تاسو وګورئ هر اونۍ کې یو ناول تقریبا چاپېږي او ولسته وړاندې کیږي.
په دې وروستۍ لسیزو کې یا په دې وروستۍ لسیزه کې په افغانستان کې ادب ته کار وشو او باید نور هم وشي، هغه که په نظم کې وي او هغه که په نثر کې وي. خدای چې اوس په دې وروستۍ وختونو کې ستا خبره په اونیو کې په یو یا دوه ناولونه منځته راځي، دا هغه څه دي چې دوی یوه موضوع زما فکر باندې چې په نثر کې ځای وای خشي نسبتاً غزل ته، نو ځکه دلته د او بل اړخ کې د ژبې پرمختګ څومره چې ژبه پرمختګ کوي ورسره خوا کې ادب هم پرمختګ کوي، خلک له نورو ژبو سره بلد شول، له نورو ژبو ادب او ادبیات یې ولوستل، د هغوی د ژبې شاهکار کتابونه او ناولونه داستانونه یې ولوستل، د هغوی سره بلد شول، یا یې راوژباړل، یا د هغې په اغېزوالي کې یا په تاثر کې ناولونه او لنډې کیسې ولیکلې او لیکي.
صحیح. په موږ ځوانانو کې تاسې ماسته چې تاتره ناول مو لیکلی دی، نو تاتره خو ناول چاپ شو، او سنا چاپ لري په کوم بل ناول باندې کار کوي؟ ځکه کمالي دلی اکثره لیکوالان چې وي یا شاعران چې وي یو کتاب چې چاپ شي نو د دوګي سپکې شي، بیا د خلکو هغه خبرګونونو ته پکاتو سره یو نوې قدم بیا اخلي، غواړي چې بل کتاب چاپ کی که شاعر وي، د بل شعري ټولګه چاپول غواړي که ناول لیکونکی وي یا لیکونکی وي، نو هغه هم کوشش دا وي چې یو بل شاهکار ناول ولیکي، ښه ناول ولیکي، هغه غلطۍ چې په تیر ناول کې کړې وي دې کې تکرار نه کړي. تاسو څه کول غواړئ راتلونکي کې؟
امیر صاحب همدغه خبره همداسې زه هم لګیا یم، مخکې مې لنډې کیسې ځینو په ویبپاڼو فیسبوک له اړخه هم خپرې شوې وې، غواړم دا واردم سره ټولې د لنډو کیسو یوه مجموعه په زهرو کې ګوړه په دې عنوان باندې په دې نوم باندې خپره کړم چې تر ډېره پورې ډېر مواد هم پوره دي په لاس کې راسره دي، او له هغې وروسته مې غزلونه هم تقریبا کتاب ته برسېږي، او بل مې یو مونوګراف اوس کتاب ته برابر دی په خوستیانۍ ټپو باندې کار کړی دی، هغه لنډۍ هغه ټپې چې یوازې د خوست خلکو را جوړې کړې دي په خپله لهجه کې دوی پنځولې دي، هغه مې راټولې کړې دي، بیا مې د موضوع له مخې هغوی شننه کړې ده، ورباندې څېړنه مې کړې ده، شاوخوا له هغوی نه هم کتاب پوره ده، یو کتاب ګوټې غوندې، نو دغه مې ناچاپ اثار دي، او اونۍ مخکې لومړی چاپ اثر یا تتره تر بازار راغی.
دا و قدرت حلیم چې د تاتره په نوم یې ناول تازه لا چاپه راوتلی دی. نوموړي وویل چې په پښتو ادب کې د استاد شپون کیسې، ناولونه او د نثر خوږه ژبه خوښیږي او همدارنګه په معاصرو لیکوالو کې د نصیر احمد احمدی د اثارو مینهوال دی. د نصیر احمد احمدی ګڼ ناولونه چاپ شوي چې یو پکې بغدادي پیر هم دی. دا ناول یې د کوټې لیکوال او شاعر ظفر افغان اردو ته ژباړل دی. ناول تر اوسه چاپ شوی نه دی خو د ژباړې چارې بشپړې شوې دي. ما په همدې اړه له ظفر افغان سره خبرې وکړې او په سر کې مې وپوښت چې دا ناول په څومره وخت کې وژباړه.
مننه تر ټولو د مخه زستاسو په ځانګړه د مشال رادیو استاد تر ټولو کارکونکو نړۍ مننه کوم چې تاسو هر وخت مطلب په داسې ملي موضوعاتو کې له ډېرو خلکو څخه په دې اړه باندې خپل فعالیت کوي او پوښتنې ترې کوي او تل داسې موضوعات څېړي. بیا به راستو د احمدی صاحب ناول ته. احمدی صاحب چې کله دا ناول د چاپ ته راوستو نو ما دوه درې میاشتې وروسته مطلب دغه ناول خپل لوست کو. چې کله ما لوست کو په دې ناول کې ما یو ملي فکر داسې په داسې بڼه ولید چې سره غونډ شوی و. نو بیا مې فکر وکړو چې دا ناول خو یوازې مطلب په دغه پښتونخوا کې ډېر داسې خلک شته چې له پښتو سره یعنې داسې کره یا سوچه پښتو په ځانګړه د خپلواک افغانستان پښتو دوی نشي لوستلی. نو څه خلک مطلب دا لوست کولای شي؟ نو بیا مې دا فکر وکړو چې له دې پښتنو سره سره بلوچستان ورونه شته او دلته دلته په پنجاب او په کراچۍ کې داسې مطلب روشنفکره څه خلک شته چې هغه له افغانستان سره خواخوږي لري خو دوی د افغانستان د شلمې پېړۍ په ځانګړې د شلمې پېړۍ په تاریخ یا د غازی امان الله خان د واکمنۍ په دوره دوی بالکل ناخبره دي. نو په دغه ناول کې احمدی صاحب ټول هغه شان راغونډ کړي وو کوم چې د افغانستان په وړاندې کومې دسیسې انګریزانو کولی. نو ما دا سوچ وکړو چې دغه ناول که په اردو ژبه وژباړل سي نو به دا ټول خل دا لوست کړي او د افغانستان په ځانګړې د شلمې پېړۍ په اړه باندې به دوی خبر سي. نو بیا مې له احمدی صاحب سره اړیکې ونیولې چې ما دا ناول که په اردو ژبه زه وژباړم ستاسو څنګه خوښه ده؟ ډول دغه کار کوي کې ډېره مننه بوي. نو له هغه وروسته ما کار باندې پیل کړو خو دغه کتاب خپل کتاب لیکل ډېر اسانه ده، ژباړه ډېر یعنی ګران کار. ما وخت ډېر باندې واخستو مطلب څه کار مو وکړي بیا به خپل بوختیا ولا خو مطلب دغه چې هغه ټول ټیم سره راغونډ کو وخت یعنی په څلور میاشتو کې د زما څلور میاشتې باندې وسوې چې ما دا سره راغونډ کړو د لیک شکل مو ورکړو. نو اوس دغه تر اوسه چاپ شوی نه دی، په لړم شپو کې به چاپ شي. نو دغه ناول زما خپله دا هڅه ده چې داسې ورسېږي و کراچۍ ته، لاهور ته، مطلب په نورو هېوادونو چې چیرې اردو ویل کېږي دغه ناول که دغه ځای ورسېږي نو په دې اړه به خلک ټول افغانستان د شلمې پېړۍ په وړاندې چې کومې دسیسې شوي دي له هغو څخه به دوی خبر شي.
ظفر افغان صاحب، تاسو وی چې ناول لا چاپ نه دی، په لنډو شپو کې بل خیره چاپ شي، چیرې چاپوي؟ په داسې ځای کې که چاپ شي چې که خپل چاپ کوي مثلا کوټه کې بیا به رسول ستونزې څه پلان لري مثلا چې اردو ژبو ته دا ورسیږي باید چیرې چاپ شي؟ دا
زما خو خپل تر ټولو لومړی هڅه ده چې دا ناول ته هر ځای پورې ورسیږي.
بله.
نو ما خپل د چاپولو هغه کم نیت چې ما درلودو نو داغه چې بیا کله ما په رسنیو یعنی دغه ټولنیزو رسنیو د دې یو انځور خپور کړ نو بیا د پېښور څخه څه ملګرو له ما سره اړیکې ونیولې چې که دا کتاب ته موږ ته راکړي موږ یې چاپ کړو نو هغه د رسولو مسؤلیت بیا زموږ په غاړه شي. نو زما خو خپله دا هڅه ده چې په پېښور کې چاپ شي او له پېښور څخه دا کوټه او کراچۍ او نورو یعنی اردو کوم ویونکي سیمې چې دي هلته باید دا کتاب ورسیږي. زما خو اصل مطلب همدغه دی. نو په دې اړه مې د څو دغه کتابو چاپونکو له ما سره اړیکې نیولې دي خو تر اوسه مې له داسې هغه غوټه خبره نه ده ورسره پرې کړې. نو هغه به په ورځ دوه کې موږ سره دغه وکړو، پرېکړه به وکړو. نو لنډ شپو کې به انشاءالله چاپ شي.
صحیح. او بل پښتانه دا د ظفر افغان صاحب چې نصیر احمد احمدی د افغانستان د معاصرو لیکوالو تر منځ یو ممتاز نوم دی، ښه ناولونه لیکلي، لنډې کیسې لیکي، دغه ادبي قد ته په کتو دا احساس انتخاب هغه او بیا دا ناول ولې دغه خو نور ناولونه هم شته کنه مغه مخ کې تاسو یو څه اشاره وکړه چې په دې سیمه کې چې څه تیر شوي د غازی امان الله خان په وخت کې د هغې خان زورګري دوی کړې ده په دې ناول کې، خو ځینې نور تاریخي ناولونه هم لري. تاسو نصیر احمد احمدي ولې انتخاب کو، بیا دا ناول مو ولې انتخاب کو؟
ډېر ښکلی او په زړه پورې سوال تاسو وکړ. د دې انتخاب ما ځکه وکړو چې یو په دې کې مطلب د نوي افغان یا افغانستان په اړه کوم چې غازی امان الله خان هوډ کړی و، په ځانګړه د ده چې کومې پرېکړې وې د دې وطن د دې سیمې د دې جغرافیې په اړه، هغه ډېرې جالبه وې. یعنی په شلمه پېړۍ کې لومړی کس غازی امان الله خان و چې په آسیا او جنوبي آسیا کې د خپلواکۍ دغه رنګونه وفاشل. یعنی د یو ستر ښکېلاک ته ماتې ورکړه. نو په دغه باندې په ځانګړه باندې نور خود څه کوي، نور کامونه زموږ پښتانه په دې خبر نو حد تر دې چې کله دوی په 1960 کې له دې نړۍ سترګې پټوي، هغه وخت کې هم مطلب خلک په ده پسې هغه سې لاسونه مږي کوم چې به مخکې و یا په 1990 کې به و. نو دغه ناول کې خود ده چې کوم احمدي صاحب چې د دغه کوم زه په خپله په ټولنیزو رسنیو ما د دې ناول په اړه یو کوچنی کوټیشن ووایي، نو ځکه مې دا د غږ کې چې ماته په خپل ډیر خوند ځکه راکړي چې دا ناول که څنګه تاریخي و زما په نظر دا سیاسي او ملي فکر په دې کې نغښتی و. نو ځکه ما ول چې د دې ناول څخه نور خو هم د ډیر ښه ناولان لیکلي دي چې وخت پیدا کړم، نو په خپل ما ول چې د نور ناولونه هم و اردو ژبه ته وژباړو او ترڅو خلک باندې پوه شي. نو د دې ناول ارتیا ما ځکه محسوسه کړه چې په دې کې یعنی د نوي دور د نوي وخت د نوي زمان په اړه د ډیر څه په کې لیکلي وو، په ځانګړه دغه د کومه ستونزه چې هغه وخت غازی امان الله خان روان و دا تر ننه پورې روانه ده. یعنی نوي کال وروسته هم موږ هغه کیسې چې د په ناول کې لیکلي دي تر ننه موږ په کې بوخت یو، موږ اوس هم په هغه کې نشته.
صحیح. او ظفر افغان صاحب د نورو ملګرو هڅې کړي اردو نه کتابونه اړولې دي پښتو ته، فکر کوم دا کار به اسانه مي. تاسو یو نوی کار وکړو له پښتو نه مو ناول اردو ته واړولو، دا کار یا نه دی شوی یا ډیر کم شوی دی تر اوسه پورې، څه فکر کوئ؟ اردو ته ژباړه اسانه ده له پښتو نه که ګرانه ده؟ او هغه اردو چې یو پښتون لیکوال لیکي هغه بیا څومره فکر کوي اردو ویونکي یا د اردو ژبې ادیبان چې دي هغوی ته به څومره د منلو وړ وي؟
بالکل، دغه خبره ډېره سمه وکړه. ډېر کتابونه له اردو او انګریزي څخه و پښتو ته ژباړل شوي دي، خو زه ډېر کم ماده چې لیدلې دي دغه کې دغه د پښتو کتابونه چې کوم اردو ته ژباړل شوی وي. نو د دې ډېر هغه مشکل کار په دې دی چې یو خو په پښتانه د اردو له ژبې سره یا د دوی په خوله باندې بالکل نه راځي، دا یو ډېره نابلده ژبه ده. خو که هر څومره مطلب په پښتونخوا کې یا په کراچۍ او په نورو سیمو کې چې اردو ویونکي وي هم، خو پښتو کوم پښتون چې وي هغه اردو نسی ویلی یا لیکلی نسی، هغه په هغه رنګه ادا کولی نسی. نو په دغه اړه باندې زه له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوم. د دغه ایډیټینګ چې ما کاوی ما درو کسو ته وویل لیکوالانو ته، نو دوی به له ما بخښنه وکړه چې دغه کار ډېر ګران دی که انګریزي و بله ژبه واخلو، اردو دخې موږ نسو دغه کولی. نو بیا په دا تقریبا ما دوه کمپوزران، یو پښتون کمپوزر و چې دا کمپوزینګ یې کاوه، هغه ته نیمه ولیکو درته تېروتنې په کرالې بخښنې وغوښته، بیا کمپوزینګ بل ځای ته یوړو، هغه سم نه وو. که په درېیم کمپوزینګ ته چې ما ورړو، نو هغه د اردو ژبې ویونکو هغه هغه مونس و مذکر و دغه یې پکې برابر کړل. خو بیا هم که مطلب هغه رنګه نه وي لکه کوم لیکوالان چې لیکلی وي، خو ما خپله هڅه کړې ده، لیکن ډېر مشکل ډېر ګران کار و ده.
صحیح. او تاسو ګڼئ چې د پښتو ناولونه افسانې او د شاعرۍ کتابونه د دې ترڅنګ چې ګاونډیو ژبو ته وژباړل شي چې نړیوالو ته هم باید وژباړل شي، ترجمه شي، لکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا ژبو نه موږ ډیر سره اخیستي دي، اوس ضرورت د دې خبرې فکر کوي لیدل کېږي چې زموږ دا قصې زموږ د افسانې زموږ د شاعري باید نړیوالو ته ورسیږي. که داسې وشي، آیا زموږ قصې زموږ شعر تاسو ګڼئ چې هغوی دپاره به جالب وي؟
دا ډېر پزړه پور خبره وکړه، تاسو هر سوال ډېر پزړه پور وي. دا خبره خو مطلب کچیر د موږ لیکوالان هر وخت دا خبره کوم ملګرو ته وایم، په ټولنیزو رسنیو هم زه په دې اړه کله ولیکم چې زموږ ستاسو تاریخ هغه که د تهذیب او تمدن کړه وړه د کلتور د ژبې یعنی د سیاست په حواله دا د دې منځنۍ او سویلي آسیا په منځ کې دا یو ډېره تهذیب سیمه ده، تهذیبي سیمه ده، د تمدن ډکه سیمه ده. نو په دې کې موږ ډېر هغه ارزښتناک دغه لرو. زه به یو بېلګه درکړم، اوس په اوسنۍ اروپا موږ ته د ډیموکراسۍ پېژندنه راکړي چې ډیموکراسي وڅښته وي، ډیموکراسي ډېرې ګټې لري. موږ له نن څخه په زرهاوو کالو د مخه دغه د جرګې کومه بڼه چې ده دغه موږ ډیموکراسي موږ نړۍ ته ورکړې ده، یعنی کښت کرونده زراعت موږ نړۍ کړی دی، تهذیب او تمدن موږ نړۍ ته ورکړی دی. همدغسې نور واخه دغه موږ یوازې نه زه د اشر دروښیم چې موږ دغه دوی سوشل ورک یعنی چې ملګرو ملتونه نړیوال سازمانونه په دې اړه لوی سازمانونه جوړ کړي دي، دا موږ زرهاو کالو د مخه دا شان لیدلو. زه دا وایم چې موږ دغه هر څه د کوم لیکل شوې بڼې چې د کاغذ سیاسي دي که تهذیبي دي که کلتوري دي، دغه لیکنې باید چې په اروپا کوم ملګری وي، په المان کې وي، په المانی ژبه کې باید دوی هڅه وکړي چې دا وژباړي، په انګلیس کې چې کوم ملګری دي هغه په انګلیسي کې وژباړي، نورو ژبو ته مطلب دا شیان باید زموږ په تاریخ زموږ په لیکله باندې کې چې کوم شیان دي دا ډېر ارزښتناک دي، دا په نړۍ کې هیڅ د دې بیلګه نه پیدا کیږي. نو دا به ډېر غټ کار وي که چیرې دغه پښتانه لیکوالان دوی لږ وخت ورکړي، بوختیا خو هر انسان لري، لیکن دغه یو ملي کار دی، په دې کې باید موږ دغه ټول څه چې موږ لیکلي دي یا موږ دغه پنځه ستورو کوم کتابونه لیکلي دي تر اوسه ډېر کم معنی دي لیدلي چې دوی په نړیوالو ژبه کې دغه مطلب ژباړل شوی وي. نو دغه لپاره خو موږ له نور دغه نسخه کوله له دې لیکوالانو له ملګرو څخه دا هیله کوو خاص کوو چې په دغه کار دوی لاس پوه کړي.
صحیح. ظفر افغان صاحب په وروستیو کې بیا هم مننه کوو تاسو نه چې موږ له مو وخت راکړه، او یوه پوښتنه وروستۍ به وي، هغه دا چې دې ژباړې خو تاسو ستړي هم کړی، سو میاشتې عام کس نه که سو میاشتې وخت واخلي هم ګرانه ده، خو تاسو خو نورې بوختیاوې هم لرئ، په نورو مبارزو هم تاسو بوخت هسته، بیا هم تاسو نه د ژوند قیمتي سلور میاشتې واغسته، خو یو کار تاسو وکړو اوس ټولنې تل خیر وړاندې کیږي، وړاندې څه کول غواړي، داسې خیال در سره شته چې دې کار ته ادامه پسې ورکړي؟
بالکل. کور ودان د غوستو پرزوینه ده چې موږ ته دا در کوي ځانګړی ستاسو د راډیو ستاسو د ژغ. ما خو خپل د ادامه د لیک ما خپل په دې کې دوه کتابونه نور لیکلی دي، دغه کومه اړتیا مې ځان ته محسوسه کړې ده، یو مې د روشن فکری یا د روڼ اندیج په پښتو ورته وایي، په دې اړه مې یو خپل کتاب لیکلی دی څه کم دی هغه به هم دغه کم، او یو مې خپل بل کتاب بیا لیکلی دی د پښتونخوا سیاسي مبارزه ملي اتلانو په نامه باندې، نو دغه مهم لیکلی دی تر څو د پښتونخوا یعنی د پلوه پښتونخوا کې چې کوم سیاسي ملي مبارزان تیر شوي دي او د دوی له برکته نن دغه غږ ژوندی دی، نو دغه ما راسپړلو لپاره ما خپل هڅې روانې کړې دي، ډېر ځایو ته تللی یم، ډېر معلومات راټولوم، خو دغه له څنګه زه ملګرو لیکوالانو که هر داسې ښه کتاب وي مطلب هغه کې ملي فکر ملي شعور نغښته وي، زما به تل هڅه دا وي چې هغه مطلب وژباړم او له هغه سره مطلب هغه خپل چې کوم زما وس وي هغه وکړم.
دا ظفر افغان چې د بغدادي پیر په نوم ناول اردو ته ژباړل دی، له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا غنه تړو، بل اونې بعد د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې هم، تر هغه د لوی خدای پامان.
خیال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
والله نه اخرسته معنا
هلی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر تے وئی دی میو جی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا ہر اونی د جمعے او نہ